دی وروسته بیرته خپل کور ته ولاړه. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د کلی ملا امام له لمونځ کوونکو سره د څه پاکله خبرې کوي.
ورونو، مونږ چې ځانونو ته مسلمانان وایو، باید د قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو عمل وکړو.
مولوی صاحب رښتیا وایي. وګورئ چې د نعیم دلاور خان او ملک ستار د کار پایله څه شوه.
او ملک صاحب نوابه، که هغه څه کړي وو چې اسلام او قانون ویلي دي، اوس به یې خبره زندان او محکمې ته نه رسېده.
او صابر خان، څه چې اسلام ویلي، مونږ باید له هغو ټولو پیروي وکړو چې تر څو مو لوڼې لویې شوې نه وي، په خپل ښه او بد پوه شوې نه وي، مه یې ودوئ. بیا په زوره خو یې هېڅ مه ودوئ.
رښتیا وایي، رښتیا وایي.
مولوي صاحب، زړه دې بدمشه، اوس خو خلک وایي چې هلک او نجلۍ باید دواړه قانوني سنم پوره کړي او سبق هم باید ووایي.
ورونو، خدای وکړي چې د مولوي صاحب خبرې تل په پام کې ولرئ.
ورونو، نکاح یو شرعي امر دی او زمونږ د پیغمبر سنت دی. د اسلام مقدس دین هیڅ پلار او مور ته دا حق نه ورکوي چې خپلې لوڼې او زامن په زوره او پرته له رضایته په نکاح ورکړي.
مولوی صاحب، همدا مو دود او دستور دی، پلرونو او مشرانو مو همداسې کړي او کوي به یې.
ګوره ګل نظره، راځئ چې خپل دین او اسلام د دود او دستور قرباني نکو. پلرونو او مشرانو به مو همدا کار کړی وي، خو تیروتی دی، ښه کار یې نه دی کړی، په لویه ګناه اوښتی دی.
مولوی صاحب، زړه د بدمشه نادانی هم سخته وي.
موږ باید د یو مسلمان په صفت د دین په احکامو خبر اوسو. دا په زغرده درته وایم ورونو، چې په اسلام کې هیڅ څوک حق نه لري چې خپله لور یا خور په جبر واده کړي.
دا څنګه ژوند شو؟ د کور ټول کار زما غاړې ته راولوېده. احسان الله ورور مې بېرته خپله لاره ونیوله، ښار ته لاړه.
امان الله زویه، راشه پیاله چای وڅکا، بیا به پسته نوره واوره پاکه کړي. له مانځه مهاله چې د واوره پاکولو ته شروع کړي، ستړی به یې نور.
ښه مورې، بس دا دی درکته کېږم، کار مې خلاص شو.
ښه سمه ده. لیلا، چای تیار ده. هم دی یو پیاله امان الله ته راوړه، ډکه یې که، چې ساړه دي، لږ به تود شي.
ښه مورې، دا دی راوړه مې.
نه پوهېږم چې خدای ولې دا ورځ په موږ راوسته. خدای خبر چې دی سن الله پلار به دا ژمی په زندان کې څنګه تېروي.
دا ده مورې، صبر چې پیاله ورته ډکه کړم.
ډکه یې که. ته هم د کور په کارونو کې یوازې پاتې شوې، هغه فرزانه خو د کور په کار خبره هم نه وه.
زه خو وایم چې هغې به د پلار کور کې خصم پر خص نه وایښی، لا به یې پر کار هم نه وه درولی.
د باندې ډېر ساړه وه، لاسونه مې بېخي یخ ول.
ژمی ده نو زویه، راشه د بخاري خواته کښېنه، خدای د صابر ته خیر نه ورکوي. زموږ سره یې څه وکړه؟ د پلار به دې په زندان کې یخ شوی وي.
مورې، زما خو له اوله ورسره خوښه نه وه، هر څه مې د پلار له لاسه وشو. تر اوسه له احسان الله څومره وه چې د هغه د واده شوق یې وکړه، هغه جینۍ هم ډېره وړه وه.
زویه، زه خو پلار ته څومره وو چې واده مو وکړ، د فرزانې نه وړه ومه.
هغه هم سم کار نه و. مورې، تا خپله د خپل ژوند کیسې راته کولې، کومې بدې ورځې نه وې چې تاسو نه وې تېرې کړې.
امان الله، چای دې وڅکه چې سړېږي.
سکم یې. هغې جینۍ ټوله ورځ خپلې مور پسې ژړل، وخت یې نه و چې له مور نه لرې شي.
هو مورې، هماغه د واده په شپه یې څومره وژړل. ما ته یې ویل چې ته ولې نه ژاړې، ته خوشحاله یې چې له مور نه یې دلته راغلې؟
پرېږده یې، فرزانې خو له موره خوړلې شیدې راباندې وګرځولې. که زه پوهېده یې. زه خیر زویه، تا خو به یو کس پیدا کړی وی، که وشي چې پلار دې له زندانه را خوشې کړی وی.
مورې، کاشکې مو څه لاسته راتلی. پلار مې چې کوم څه کړي هغه په قانون کې جرم دی او مجرم خلاصېدل څنګه امکان لري مورې؟
اوس خو فرزانه له احسانلانه بېله شوه، نو باید ټول کارونه خلاص وي که نه؟
لیلا، قانون یوازې د هغه هلک او جینۍ نکاح له منځه یوړه. څارنوال وویل چې قانون یې عمر یې نه وي پوره کړی، هېڅ یې نکاح نه کېږي.
صبر چې چای دې سوړ شوی، درته تازه یې کړم.
زویه، نو دا به څنګه شي؟ همداسې لاس تر ځینې کینو تر څو چې د پلار دوه نیم کاله دی په زندان کې پوره شي؟
زما هم نه لورېږي چې سپین ږیری پلار مې په زندان کې پروت وي. خدای مهربانه دی، زه به یو لاره پیدا کړم.
ریختیا زرمینې، سترګې دې روښانه چې لور دې بېرته کور ته درته راغله. په خدای ډېرې خوشحاله شولو.
ژوندۍ اوسې، پوهېږم چې ټولې خوشحاله شوې.
ښه شو چې درسره راډیو وستله، په خدای موږ هم ډېر پسې خفه شوي وو. فرزانه جانې څنګه یې ته؟
شکر ښه یم، زه لښتې ترورې زم تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
زه ښه شو چې هغه بدې ورځې تېرې شوې.
هیلې، پارچه کله اخلئ؟
وخته مې پارچه واخیستله، زه زریمه شوم.
وای کاشکې زم وای اوس به ما هم پارچه اخیستې وای. زر لښتې ترورې، اوس امتحان ورکولی نشم.
وی زرمنې، خدای دې تا نه امتحان انصاف درکړي. ګوره جنۍ بیچاره څومره خفه شوه.
انصاف چېرته وخورې؟
ښه خبره یې چې فرزانه خو یې تره ورکړې وه. هو، خو ستاسو بې پروایي ورسره وه زرمینې. ښه نو، له دې خبرو به تېرې شو.
زر لښتې، له کله نه چې فرزانه بېرته راغلې همدا امتحان او ښوونځی یادوي. دا بېرته ښوونځي ته تلی شي؟
نه پوهېږم، اوس خو ښوونځي کې م څوک نه وي چې پوښتنه ورنه وکړم.
فرزانې، ته خو زما نه لایقه وې. که دې امتحان ورکړی وای شاید اول نمره شوې وې.
اول نمرګي خیر، چې دومره هم شوې وای چې همدا هم صنف ته تللی وای.
زر لښتې، داسې کومه لاره چاره شته چې فرزانه امتحان ورکړي؟ خیر دی، ته خو موږ نه پوهېږې.
زه به له جمیل نه پوښتنه وکړم، هغه په دې خبرو کې ما نه ډېر پوهېږي.
کاشکې وشي، که نه بېرته شپږم صنف له سره وایم.
فرزانې لورې کې، زه او جمیل دواړه کوښښ کوو چې ته امتحان ورکې. د هیلې او نورو صنفیانو سره د یو ځای لاړه شي.
څومره به ښه شي فرزانې، بیا ټول یو ځای ښوونځي ته ځو.
ښوونځي ته خو تلی شي، خو بېرته به شپږم صنف کې کینې. زه کوشش کوم چې دا د شپږم صنف امتحان ورکړي او وم ته لاړه شي له خیره، یو کال وروسته پاتې نه شي.
خدای دې خیر درکړي زر لښتې، الله دې اجر درکړي، که نه د لور به مې یو کال هسې لاړ شي.
خدای دې موږ ټولو ته خیر را نصیب کړي. ښه فرزانې، هیله چې دلته راځي د اووم صنف کتابونه لولي، نوي کال ته امادګي نیسي، او ته دې هم هره ورځ له مور سره راځه، د شپږم صنف کتابونه به درسره ولولم. خدای مهربانه دی.
هو راځم زر لښتې ترورې.
وي زر لښتې، په خبره شو نن لکه چې څوک درس ته رانغله. ساعت وګوره چې څو بجې شوې، بېخي ناوخته شوه.
هوا سړه ده زرمینې، را به شي، زه به تر هغه وخته د جنکیو سره درس ووایم.
سمه ده، هغه دې لکه چې راغلې.
خدای داده و خدای داده، څه کوي؟ لکه چې یخ دې شوی که څنګه؟
اوس ژر دې بدمشه، تاسې خو په ډېرې خندا ګرم راغلي یې، په یخ نه پوهېږئ. زما خو ډېر ساړه وشول.
ښه، صبر چې زه لږ خس درته راوړم، زموږ کور بیا نږدې دی نو.
ورشه ژر دې بدمشه، خو زر به راځې.
ودرې چې زه مرسته در سره کوم. خدای داده، دا تیږه لږ غټه ده.
دلته یې کېده، ما ډېره خواري وکړه، په دې تیږه خو جوړه نه شوه. دا تیږه ښه ده، همدلته یې کېده.
سمه ده، تا هغه وړه تیږه ور لاندې که دغسې. اوس هرې خوا خټې دي، که نه کلوخي په لوټو کې ښه کېږي.
خدای داده، د جمیل خبرې دې وانه اورېدې، ډېرې وخندولو.
حضرت بدمشه، څنګه مې وانه اورېدې؟ لاسونه مې په کار کې ول، غوږونه مې ستاسې خوا ته.
دای لرګي او دای کچالو، په دې یخنۍ کې کلوخي ډېر خوند کوي. صبر، اور لګیت هم درکړم.
یاره جمیله، حضرت بدمشه، ته خو زموږ لاس او پښې، تا دې خدای له دې کلي نه کموي. ګوره کچالو دې هم راوړي.
خدای دادا، خدای مو دې هم د دې کلي نه کموي. ته هم چې نه یې، زموږ وخت نه تېرېږي. اوس له دې بدمشه،
تراک هغه اور لګید. جمیله ته خوشه. خدای داده لرگی وچ و ژروه لګېده.
خدای داده زه دې بازمشه نور نو کچارو ور لاندې که
ملنګیا پام بستا خواته شو لاس مې وسوتېد.
خو پام به دې کوو ما ولې ملامته وې تراکه چې وګورم دومره نه یې سوځېدلی. زه به له دوکانه لږ مالګه وم مرچ را واخلم تر هغې به فاخم شي.
خدای دادا په ما خو به دې نه وخندلي څنګه دې لاس وسوځېده؟
نه چېرته مې خندلي چا چې خندلی وو ملنګ او ولی جان و خو لاس بیا زما وسوځېده.
خدای دادا لاس خو دې وسوځېده خو ګوره چې کچالو نه سوځېږي.
دادا زه په څالیم او دوی ته ګوره بی له خدای دادا بل څوک نشته چې ویګوري.
ښه شته شته زه یې ګورم. خدای دادا مه په قارېږه.
هغه څوک دی تاسې تم د اسلام غوندې ښکاري؟
ته صبر چې لږ نږدې راشي.
دا ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. تاسې د یو کلي زر غږونو ډرامې 133 برخه واورېده. اوس مو په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث ته زه یوسف ځدران هرکلی کوم. که د تاوتریخوالي موضوعات تر محکمې رسیږي محکمې څه پرېکړې کوي؟ د افغانستان محکمې په دې اړه څومره خپلواکې دي؟ او که د فرزانې په شان خلک تر محکمې خوشحاله راوځي د هغې کورنۍ ژوند بیا څنګه وي؟ په دې اړه له تاسې او ګران میلمه سره غږیږو. تاسې که غواړئ په دې او ورته د تاوتریخوالي په موضوعاتو زموږ سره نظر څرګند کړئ نو 0999 2345 بل شمیرې 0982 2255 شمیرو ستاسو څرګندونې او پوښتنې هم اخلو. په خپرونه کې لکه د تل په څیر میلمه هم لرو او نن راسره د حقوقي چارو څیړونکی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې غړی اجمل سایس میلمه دی. ښاغلی سایس ډېر په خیر راغلی ستړي مشي
خورمدان ډېر مننه.
بله استاد محترم پوښتنې ته هم راځو. لکه په ډرامه کې هم موږ تاسو واورېدل ممکن تاسو اوریدونکو ته لږ روښانه کړی شئ. که څه هم په ډرامې کې د فرزانې د واده د فسخه کېدو پرېکړه وشوه محکمې دا ډول پرېکړې په کوم اساس کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره.
وعلیکم السلام.
اصلا د دغسې مواردو چې دا په حقوقي برخه کې د فامیل د حقوقو یا د شخصي احوالو په نام باندې یادیږي معمولا که چیرته قضیه یو حقوقي اړخ غوره کړي او په هغې کې ستونزه او معضله موجوده وي بیا زموږ محاکم په مختلفو برخو کې دوی مشخص دیوانونه لري او د شخصي احوال د دیوان وظیفه دا ده چې د دغسې ستونزو او معضلو د حل لپاره د نافذه قوانینو په رڼا کې دوی د حل لارې او هغه ستونزې چې رامنځته شوي دي د هغې لپاره یو مشخص حقوقي تدبیر ولري.
د شخصي احوالو دیوان تاسو دا په مجموع کې د کورنیو جوړښتونو یا د کورنیو په اړه باندې دا ډول دوسیې څېړي که څنګه؟
کاملا هغه قضایا یا هغه ستونزې چې هغه د کورنۍ نظام د پراګندګۍ او یا د هغې د خرابوالي لامل ګرځي یا باعث ګرځي د هغې د حل او په دې ارتباط د حکم صلاحیت د همدې دیوان سره دی.
په مجموع کې
وبخښئ که چیرته دا بس جزایی برخه ځان ته غوره کړي نو بیا د هغې دیوان بیا علاید دی چې هغه بیا د اطفالو دیوان په نام باندې یادیږي او د هغوی په اساس باندې بیا د دیوان فیصله کړي چیرته بیا جزایی اړخ وي. او دا چون په د فامیل د حقوقو یا د نکاح موضوع دا یو حقوقي موضوع ده په دې کې معمولا د شخصي احوالو دیوان په دې ارتباط باندې د پرېکړو او د څېړلو او یا د حکم د استار صلاحیت لري.
محکمې په دې اړه باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که څه هم له ولسي جرګې نه دی پاس هغه عملي کوي. آیا دا یو مناسب کار دی؟
اصلا موږ باید په یو مشخصه موضوع باندې بحث وکړو. که چیرته موضوع د تاوتریخوالی وي، هلته په خپله جرم رامنځته شوی دی، او د جرم د حل لپاره زمونږ هم مخکې له دې نه چې موضوع محکمې ته ورسیږي، زمونږ د تحقیق مراجع چې هغه څارنوالۍ ده، هغوی باید په دې ارتباط باندې څېړنه وکړي. همداراز پولیس باید د دې د کشف او بیا وروسته څارنوالۍ دغې څېړنه وکړي، او وروسته بیا په حاکم په دې ارتباط باندې خپل حکم صادر کړي. اما که چیرته داسې وي چې دا جزایي اړخ ونه لري او حقوقي اړخ ولري، بیا د زموږ د شخصي احوالو د دیوان مربوط
کیږي. استاد اړیکه مخلو اوریدونکو تم شمیرې بیان کړي. له هلمند څخه لومړی اوریدونکو زموږ سره پلان کې دی، مهرباني تاسو زموږ سره یې اوس څه نظر لرئ که پوښتنه لرئ؟ هغه
بیا هو زه حبیب مبارک هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ډرامه مې واورېده ښځو د تاوتریخوالي پر برابر باندې. ښځه باید خپل قانوني مثال ته ورسېږي. دا باره کوژده نه چې آیا موږ ستا دغه کور ته ورکوو، ستا دغه کور خوښ دی که دې نه دی خوښ، نو بیا کوم مشکل نه راځي. مثال چې دی د دولت په حساب باندې اتلس کلنۍ دی، چې اتلس کلنۍ ته ښځه ورسېده باید د دې سره مشوره وشي، د دې په مشوره باندې هغه کور وټاکل شي، د دې کوژدان وشي.
بلی زما غږ اورې؟ او ستاسو غږ مونږ واورېد. که چېرې محکمې بیا داسې پرېکړې کوي لکه د جدای، سوال دا دی چې د هغه خلکو بیا ژوند څنګه کېږي؟ آیا زموږ ټولنه ورته چمتو ده چې دا څه برداشت کړی شي؟
افغانستان کې تر اوسه پولیس داسې حالات نه دي راغلي. دا زموږ خلکو تر اوسه حکومت نه دی لیدلی، محکمې نه دي لیدلی، ټول ژوند یې په جنګو کښې سرب شوی دی. شاید چې دا به پر سړي باندې نو کړي تاریخ، مګر خو ښه خبره دا ده چې ښځه اتلس کلنۍ سیمو سال ته ورسېږي باید ورکړي. کوچنۍ نجلۍ اوس په څه پوهېږي؟ لکه فرزانه چې واده یې کړله، نه د په کور پوهې ده، نه په خواښ پوهې ده، نه په خوسه پوهې ده. ظلم او زور ورسره کېدې. اخر دغه نتیجه شوه چې محکمې خبرته خپل کور ته واستوله. دا خو په کار نه پوهېږي، نه د غوا پر وشه مو پوهېږي چې غوا وبلله څه ده کړله.
خیر اوسې، ستاسو نظر او مهرباني چې ډرامه مسلسل اورېدلې ده خم تشریح کړی. او بل اوریدونکی هم اخلو چې هغه څه وایي او له کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې دا اوریدونکی خبرې نه کوي. که چیرې تاسو زموږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ. ښه، اړیکه شلیدلې ده. سی صاحب، پوښتنه همغه دوی خو نظر څرګند کړ که چیرې محکمې داسې پرېکړې کوي درسته ده چې دوی د قانون په اساس کوي، ټولنه چمتو ده ورته؟
اصلا زمنګ د افغان ټولنې واقعیتونه او بل طرف ته زمنګ قوانین دا تر یو حده پورې ډیر په جوړجاړي کې سره نه دي. دا په دې معنی چې زموږ په ټولنه کې بعضې عنانات او رواجونه او رسمونه داسې حاکم دي چې که چیرته ښځه په یعنی هر څومره د کورنۍ نظام یا د هغه وضعیت چې هلته حاکم دی د هغې د ظلم له امله یا د هغې د ناروا له امله هر څومره تر فشار لاندې راځي، بیا هم زموږ ټولنه دې ته آماده نه ده چې بلاخره د داسې قضایو په خاطر باندې ښځه حق ورکړي چې دوی محاکمو ته ولاړ شي او بلاخره د خپل حق نه دفاع وکړي، او یا دا چې هغه څه چې په دوی باندې د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یا فرض مثال ستونزې او مشکلات دوی ته پیښیږي د ځان نه دفاع وکړي، یا د ځان لپاره وکیل ونیسي، یا محاکمو ته دغه زمینه مساعده شي چې هغوی د دې لپاره وسی ونیسي. یعنې دا ستونزې زموږ په ټولنه کې شته دي، تر اوسه پورې ټولنه دې ته آماده نه ده. اما زه یو موضوع سره د دې ورور موافق نه یم چې دوی وایي چې حتماً د ښځې سن باید اتلس کاله وي چې واده وکړي. دلته بحث په محیطي لحاظ باندې یا هغه جوي وضعیت د مناطقو فرق کوي. د خزو د واده سن په لحاظ باندې د اسلام نظر او د نافذ قوانینو نظر دا فرق کوي او د خزي د بلوغ یعنی د واده لپاره د بلوغ سن یا غ وضعیت شرط دی او دا د اسلام نظر د هر منطقې د جوی وضعیت او د هوا پورې
په مجموع کې ټول ودی تکتل کیږي.
بله بله.
یو بل اردن کې صابر هغه لکابل نه لرو مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی ستړی مشی
صحتم خیر دوستان کو
خیر بنی مننه خیر خیریت خیر اوسې چې زمون خبرونه اوري. وعلیکم السلام مهرباني. بلې زمون خبرونه اوري مهرباني نظر لري پښتنه لري
پښتنه مې دا وروره چې دغه کار مقید کړي دی کېدې شي او جنې په 12 کلنۍ کې بالغ شي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنہ کلنۍ کی وعدہ شوی نو دا مقید کول په شپږ کلنۍ باندې زه داسې چې څومره فکر کوم کېدای شي چې دا جرایم ته مرشد ورکی نو کدا موږ بلوغ وعده دا
مهرباني او درسته ده تاسو ویل چې باید مقید نشي چې درس شپاړس کال شي باید دا واده وشي څنګه میلما زمونږ استاد سیاس ویل په دې برخه کې چې باید مختلفو بڼو ته وکتل شي مختلفو زاویو ته وکتل شي مهرباني استاد
د دې ورور د نظر سره زه کاملا موافق یم چې د واده لپاره که د بلوغ سن معیار وي او د هغې د بلوغ سن د افغانستان په مختلفو ولایتو کې یا فرض مثال پاغ سیمو کې چې انسانان وسیږي
ګرم سړو مختلف
ګرموالی سوړوالی او حتی خپل فزیکی وده د انجلۍ او یا د پټوله کې د هلک او د انجلۍ دا ډیر مهمه ده ځکه د اسلام په صدر کې هم دا موارد موږ لرو لکه څنګه چې ضرورت اشاره وکړله هلته داسې وضعیت و چې کیدای شي یو 12 کلن جلی با هغه د بلوغ هغه کم معیارونه او شرایط چې ورته په نظر کې نیول سوی دي یا مشخص سوی دي هغه تکمیل کړی وو یا هغه معیارونه په کې وو زه نه غواړم چې جزئیات ته ولاړ سم بنان هغه د نکاح په عقد باندې یو چاته ورکړ سوی ده او خو که چیرته شرط هم دا کېښودل شي چې والدین او یا زمونږ په اوسني وضعیت کې چې زمونږ علوم یعنی پرمختګ کړی دی او طبي عدلي ټول قضایه کولی شي چې په مشخص توګه باندې په دې ارتباط باندې نظر ورکړي که چیرته همدا معیار شي نو دا به د ټولنې د ثبات د ټولنې د اخلاقي مسؤلیت او حفاظت لپاره به یو ښه معیار وي.
بلې استاد زمونږ بس په دې دی چې که چیرې دا شرایط نه یو پوره کړي یا د وخت مخکې له عمر نه واده کیږي د هغې ستونزې چې حل کیږي څنګه باید حل شي؟
کاملا مشکل دلته دا دی چې کیدای شي یو تعداد والدین یا پلار او مور اولادونه مخکې له دې نه چې هغه حالت د دې د واده او یاد د دې وی چې فرنسال د یو چا سره همسر سي دا غینه مخ کې د بازي مجبوریتونو یا د بازي اناناتو فرهنګونو یا د باز نور عواملو
لامل نه وي په شرط لګوي کستا زوی و شو زمالو رو شو دا رقم عامل
کاملا دا کاملا یو غیر منطقي او یو د سې وضعیت دی چې د خپل اولاد راتونکو ژوند د همدغه سي والدين خرابوي او د هغه راتلونکی ژوند د ستونزو او د مشکلاتو سره مخ کوي. بنان زما هیله او ارزو د مور او پلار په ټوله کې د هیوادوالو نه داده چې دوی دې د خپل اولادونو ژوند که هغه نارینه وي که انجلۍ وي د دوی ژوند دې په داسې مسایلو باندې یعنی د ستونزو سره نه مخ کوي راتلونکی ژوند دې. او بل دا چې په خپله په اصل کې نکاح چې ده نکاح دا یو توافق د دې طرفاینو کچیرته الکه ونجلې دوانه د دسی اوسن ته نوی رسیدلی چې هغه د خپل د ژوند انتخاب او پریکړه وکړي نو کدوی د بل چاپ خوخه باندې او یادا چې اته د به خبرې په حال کې دوی دسی وجه تر رسیدي چې یا کوژنه کوي یا واده کوي نو دا کاملا د دوی راتلونکي ژوند د مختلفو خندونو د مختلفو ستونزو سره مخ کوي چې بیا نتیجه دا وي چې دوی محاکمو ته مراجعه کوي بل اخر اول خو پټولنه کې په داخل د کلو باندو
کې انوی مسائل چې په غیبه نه حل کوي حل نشو بیا بیا و محاکمو ته مراجعه کوي کو چیرته دوی سره بیلیږي یعنی د دخل موضوع من سره راځي یا د جدایی موضوع مین سره راځي د دوانو ژوند پر اتلونکي به هم به د انجلۍ ژوند د غواخونو د سندو د مشکلات سره مخ یو هم به هلک
یو بل اورتونکي ما خلص تاسو په اجازه لپاره ولایت نه موږ سره اړیکې ولیو به چې منتظر پات شوي بس مو باید د ما ورکړي وای مهرباني
بله مجنون فراهم د فرا ولایت نه اړیکې ولې د لکسمې د شوزو پاړه تاسو خواله ځاسته و دې همدارنګ خو اوسې حالات او قتل کې غلط رواج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشان باید مرد عمل ہوتی او باید موږ تاسو هغه طریقو ته متوجه شو لکه څنګه چې د هندي فلمو یواځونه تاسو په کلی کې یواځ پیدا کړی دی همدغه شیشان فلمونه دي موږ اوسېز په کلي کې او کورو کې کتل کېږي
مهربانی فرای صاحب ستاسو نظر او مونږ پور کو ډیر زیاته مهربانی په دې اړه باندې مونږ تیرونه د دینی علماو سره هم بحث کړی دی چې دا موضوع د اسلام له نگاهه څنګه واغوي هغه موضوع ته یو استثنایی حالت ورکوي په مجموع کې دوی وایي چې انانات بدلیږي هڅه کیږي داسې څومره افغاني ټولنه خو مخکې نه کڅام د سوریالونو ډرامې شاید اوس راغلي ډیر د پوخانه د تاسو اناناتو ښکار نه د ستاسو په نظر
په افغاني ټولنه کې موږ د رواجونو او سنتونو د په اساس باندې د کورنی نظام د نظم په ارتباط موږ یو سلسله ستونزې درلودلې د پخوانه هم اما هغه منعکس کېدلې نه په هغې وخت کې ولسونو او خلکو رسنیو ته بالاخره بعضې حقوقي مشورو ته او بعضې هغه لارو ته چې بالاخره دوی ته د عامه پوهاوی سبب او لامل ګرځي لاسرسی نه درلوده نو بنان ډېرې ښکاره کېدلې هم نه اوس چون زمنګ ټولنه او د ټولنې وګړي اوسیدونکي دوی د مختلفو لارو نه د خپل حقوق او د خپل ژوند د هغه اساساتو په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کوي همدار از معارف تحصیلات لوړ زده کړې دا ټول په دې کې رول لري او کله چې دوی د خپل حقوقو نه پوښي بنان هغه وخت کې کچیر ته دوی حق خوړل کیږي یا ستونزه پیرازي دوی تبیده چې ځان څخه دفاع کوي او هغه مراجعه سي دوی کول شي دوی حق ورته بیرته ورکي او یادا چې دوی د حق نه دفاع وکي بنان هغه ته مراجعه کوي
ډیر زیاته مهرباني خیر اوسې که څه هم ځینې پوښتنې پاتې شوې ان شاء الله پراتلونکو خبرونه کې به پرې بحث لرو خو د خبرونې وخت پای ته رسیږي ډیر زیاته مهرباني استاد ستاسو له حضور نه د خبرونه دلته پای ته رسیږي تاسو کولی شئ کچیر ستاسو اړیکه زموږ سره نه وصل شوي 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته موږ غږیز پیغامونه پرېږدي موږ پراتلونکو خبرونه کې ورڅخه استفاده کوو زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم.